ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري السلام علیکم. د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د اکشن بی پروس کابل ته راشي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نمایندانو په لیست کې مو له بدلونه هم خبرو، البته له احتمالي بدلونه، خو تر خبرونو وروسته به نور مطالب درته معرفي کړو. خبرونه اجمل اندوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې پیلوي. او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ کړکېچ د دې سبب شوی چې پر واکمن ائتلاف د خلکو اعتماد کم شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د دفاع وزارت وایان جنرال محمد رادمانش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو هیئت کندوز ته رسېدلی دی، هلته به وضعیت وڅېړي او ممکن ډېر ژر نتیجې ته ورسېږي. د دفاع د وزارت د وایان په وینا پرون د هوا د خرابوالي له کبله د هیئت سفر نن ورځې ته وسنډید. د کندوز د والي وایان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چارداري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیاتو سره په یو وخت نړیوال هوایي ځواکونو لخوا هم بمباری شوي دي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس تنه ملکیان وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په سیمه کې د دوی بمباری په داسې د دوی هوایي بریدونه د دوی هوایي ځواکونه په داسې کومو عملیاتو کې ښکېل نه و. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې خپور شوی ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بې ساري توګه زیاته شوي. که څه هم د دې رپورټ په وینا د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه د وسلوالو پر بریدونو اچول شوي، خو رپورټ وایي په هوایي بمباریو کې زیاتوالی هم د خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال د عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې پورې افغانستان ته ستون شي. دا دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن ازادي راډیو ته ویل ښاغلی دوستم به د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستون شي.
مذاکرات میان مامون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری
دا جمهور ریاست د لومړي مرستیال او د جمهور رئیس د استازو ترمنځ مذاکرات نهایي توافق ته رسیدلی. د همدې توافق لمخې د ولسمشر لومړی مرستیال د یک شنبې په ورځ د یو رسمي پروتوکول په ترڅ کې کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه کومه تفسیره نه ده شوې، خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره یو شمېر مظاهرې وشوي. پر دوستم تور دی چې د جوزجان پر پخواني والي احمد اشچی سره یې زور زیاتی کړی دی او نیول شوی قمندان یې ښاغلی قیساري بیا په شمال کې په خپل سره یې تورن دی، خو ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې سبا به دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې کوي. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحانی نن ازادي راډیو ته وویل اعتراضونو ته له رسیدو وروسته ممکن یو شمېر حذف شوي کاندیدان بیرته په لیست کې شامل شي. د ښاغلي روحانی په وینا د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو په اړه تصمیم نیونه د اسد د میاشتې تر لسمې نېټې پورې دوام کوي او وروستۍ پریکړې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استول کیږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستی کړکېچ د دې واکمن ائتلاف په اړه د بې اعتمادۍ سبب شوی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. نوموړي په برلین کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کډوالو پر پالیسۍ بحث هم یو ضروري بحث دی چې باید شوی وای. نوموړي د کډوالو د پالیسۍ پر سر د دې واکمن ائتلاف ترمنځ د اختلافاتو سربیره هوډ څرګند کړ چې ټاکلې دوره به تر پایه ورسېږي. د جرمني د صدر اعظم په توګه د مرکل وسنۍ دوره په 2020 میلادي کال کې پای ته رسېږي. تمه کیږي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو منلی چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا بدلون پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغو سیمو څخه د ایران پلوه ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایران پلوه ملیشې لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټویټر ټولنیز شبکې له لارې یو کمپاین پیل کړ چې د ماریا بوتینا د خوشي کېدو غوښتنه کوي. روسی ماریا بوتینا تیرونه د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او د سیسی په تور نیول شوې ده. دا روسی تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسیې رسنۍ ویلي چې په واشنگټن کې د روسیې کنسلګری پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلی او ویلي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملي جنبش سرچینې افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو خبر ورکوي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وی
جنرال دوستم او آمدنش فوراً به مسابقه رفتن به محاکمه.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ته د نږدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوې.
دا مرسته راسره وشوه چې وګونې وریجې راکړې، غوړیا راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په دې خبرونه کې مو په جاپان کې د یو نوي روبوټ له جوړېدو خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم به د یکشنبې پر ورځ کابل ته ستون شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او ویې ویل په دې اړه د ښاغلي دوستم او د جمهوري ریاست د استازو ترمنځ موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې د نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه د افغانستان د ملي جنبش د پلویانو اعتراضونه تر 13 ورځې وغځېدل، اوس د قیصاري د خوشي کېدو او هیواد ته د دوستم د ستنېدو خبرې کیږي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د استازیو او د دوستم ترمنځ خبرې وروستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي.
مذاکرات میان منصب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ
د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د ارګ د استازیو ترمنځ مذاکرات وروستۍ هوکړې ته رسیدلی او په پام کې ده چې د دولتي رسمي پروتوکول په لړ کې جنرال دوستم د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي او د دولتي چارواکو او پلویانو لخوا به یې هرکلی وشي.
تیرونه ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوې خبري ناسته کې وویل چې د عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه خبرې اترې روانې دي. که څه هم ښاغلي غنی په دې حق له ډېر معلومات ور نه کړل، خو وویل چې هیواد ته د دوستم د ستنېدو احتمال ډېر شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو کې له عبدالرشید دوستم سره د ترکیې په مرکز انقره کې لیده کاته کړي دي. همداشان په افغانستان کې د ترکیې سفیر هم تیرونی وویل چې افغانستان ته د دوستم د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي او نوموړی به ډېر ژر هیواد ته ستون شي. اومو غختل هیواد ته د ښاغلي دوستم د ستنېدو په اړه چې ویل کېږي د یکشنبې په ورځ به هیواد ته ستون شي د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو د جمهور رئیس ویاندویانو د موضوع په باب له څه ویلو ډډه وکړه. ښاغلی دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن او د خلکو او نړیوالو له غبرګون سره مخ شو ترکیې ته لاړ. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ځانګړي استازي او د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ د امنیت قومندان نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو په اړه هم هوکړه شوې ده. افغان امنیتی ځواکونو اتلس ورځې مخکې نظام الدین قیصاري له قانون نه د سرغړونې په تور ونیو او د تحقیق لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاره. د حقوقي چارو پوهان او پتیره ودیر صافه هیواد ته د دوستم ستنېدل مهم ګڼي او وایي چې هیواد ته د دوستم راتګ محکمې ته د هغه د راښکلو معنا لري.
جنرال دوستم متاسفانه
جنرال دوستم په خواشینۍ سره چې د یو شخص لخوا پرې ادعا شوې ده، د دې له امله یې راتګ محکمې ته د تلو سره ورته دی چې دوسیه یې څرګنده شي.
ښاغلي صافیه د سیاسي اړخ په هکله وایي د ښاغلي دوستم د برخلیک نه روښانه کېدل د دولت او خلکو په ګټه نه دي. د ده په خبره د دوستم له راتګ سره به د شمال روان وضعیت کنټرول شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. وسلوالو طالبانو د غزني پر قرباغ ولسوالي وسلوال برید کړی دی چې د طالبانو تر څنګ په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرشوب لا اوښتې ده. له غزني د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې جزئیات بیانوي.
دا غزنی پر قرباغ ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په کې یو شمېر وسلوالو امنیتي سرتیرو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل تېره شپه طالبانو پر یادې ولسوالۍ او ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې ملي پولیسو پاڅونوالو او ولسي خلکو ته په کې زیان اوښتی دی. نوری زیاتوی په دغه پیشه کې هم ډیری وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده چې دا ځینو موړي او ټپیانې په نږدې کلیو کې ترلاسه سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د جګړې راپور مو اورېده. اوس به روزګان ته مخه کړو، هغه سیمې ته چې جګړه پکې تېره شوې ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په هغو سیمو کې چې تازه افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولی دي، د سرې میاشتې خیریه مؤسسې له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. په دې اړه له سیمې شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کېږي. د پنځشنبې په ورځ نه وخته د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځینې نورو کلیو کې پر 300 بې ځای سوو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل سوه. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې له لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سوې، 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو له شتون څخه پاکې کړې. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارهو ته کومک ورسو. د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک شته چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبوره دي، جنگ د جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلي عبید دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړه ځپلو لاسنیوی وکړي. د ده په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. لدی سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سری میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دي هم ورسره وکړي. یو شمیر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مرسته راسره وسوه چې وګونه یې وریجې راکړې، غوړې راکړې، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه، چای سرایونه راونړول، شان را د سرایو سره سبوی ډېر هر چا سړی لري چې وړ نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړي چې در بدر یې کړي ول دې مرسته موږ ډېر اړتیا درلوده، ورور لوی کوچنی مګر دغه ته ناست ورور
وریجې وګوني او مالګه وه دغه براو لوبیا و داشم ډېر اړتیا م تلوده شې م نه تلوده بله مجر خلک بل ځای مرولي وه لاله خپل شان کښتن وچ بلک سوده کومکونه اوسي د لس کمزوري زله
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې افغان پوځ تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي چې د زیاتو سیمو خلکو ته په کښې کې مالي زیانونه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه او خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په لیست کې د بدلون امکانات زیات شوي دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په لنډ وخت کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړو. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوندو شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو ابتدایي پړاوونه سرته رسیدلي او د شنبې په ورځ به د وروستي پړاو لپاره تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو اړوند د هیواد په کچه سباندې شپږ سوه اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي.
از نظر تخنیکي تقریبا
له تخنیکي پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لومړی پړاو بشپړ او وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبې په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
په خاطر دې د دغه کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څلور دېرش ولایتونو نه یې شپږ سوه درې څلوېښت شکایتونه ترلاسه کړي چې شپږ اتیا پکې هغه کسان وو چې د بشري حقونو په ماتولو، د خلکو په وژنو، د ځمکو په غصبولو او د وسلوالو ډلو په لرلو کې ښکېل ګڼل شوي دي. ښاغلي فایز ویلي وو چې که پر دغو کسانو د کره اسنادو په اساس لګېدلي تورونه ثابت شي د کاندیدانو له لیست نه به وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سرطان له لسمې نه د شکایتونو ثبتول پیل کړي او په پام کې ده چې وروستي نتایج یې د اسد د میاشتې تر یولسمې پورې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کاندیدو ولایتي غړو د لیست ډېره برخه د جمهور رئیس اشرف غني لخوا رد شوې، خو دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې ټول شکایتونه او اعتراضونه به په مرکز کې په ټاکلي وخت وارزول شي. د قانون له مخې دغه کمیسیون باید په هر ولایت کې درې غړي ولري، خو ښاغلي غني له دغه لیست نه چې یو سلو دوه کاندیدان پکې وو یوازې وویشت تایید کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه وایي:
خلک ډېر هیله مند دي چې ثبوت ولیږي چې د ټاکنو برخه کې عدالت تامین کړي، نه د چا په حق کې ظلم وشي او نه هم هغه کسان چې واقعا به د لیست نه ووتل شي یا د دغه لیست شرایطو درلودونکي نه دي، هغوی ته باید زمینه د کاندیدري نور مساعده نه شي او قضایه په ښه توګه فیصله شي.
ښاغلي رشید دا هم وویل چې دغه پروسه باید له خلکو او رسنیو پټه پاتې نه شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپین مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپین مانی وایاندې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړ. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلاند په پلازمېنه هلسنکي کې سره وکتل او په یو لنډ مهمه مسلو یې خبرې وکړې. له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو د یو شمېر غړیو له لورې نیوکې وشوې. فرشته جلال زوی په دې اړه راپور لري.
د سپین ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز د پنځشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنگټن کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین سره ژمنې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز ولیکل چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت برخه کې خپل سلاکار جان بولټن سره ژغېدلی دی. د سارا ساندرز په وینا جان بولټن ته سپارښتنه سوي چې په واشنگټن کې د پوتین د کتنې په اړه ترتیبات ونیسي. سارا ساندرز پر ټویټر ولیکل چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې د کتنې پر مهال موافقه کړې وه چې د دواړو د امنیت شورا چارواکي به د مسکو او واشنگټن د خبرو او تماسونو د جاري ساتلو لپاره کار کوي. ټرمپ او پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ په هلسنکي کې سره وکتل. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې په هلسنکي کې کتنه یې فوق العاده بریالۍ وه او غواړي چې یو ور بیا له پوتین سره وګوري او د هغو نظرونو پر عملي کولو چې په هلسنکي کې مطرح شوي وو کار وکړي. ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې پر رسنیو سخت انتقاد وکړ او ویلیکل چې له پوتین سره د هغه د کتنې په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلیکل زموږ کتنه ټولو ته فوق العاده برای دی، خو د خلکو له حقیقي دښمنانو یعنی د جعلي خبرونو له رسنیو پرته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون د امریکا له سی این بی اس تلویزیون سره په امریکا کې یو ار بیا وویل
Look at the sanctions I've put on. Look at the diplomats I threw out.
دایو هیتاس دته وګورئ چې څومره بندیزونه ما ولګول، څومره ډیپلوماټان می وشړل. تاسو دوه خبرو ته فکر وکړئ. تاسو زما کارون ته وګورئ چې هیڅ چا داسې نه دی کړی. حتی په خوانی ولسمشر باراک اوباما دا کار نه دی کړی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی این بی اس سره په ټلویزیونی مرکه کې یو بل ځای وویل چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ جوړجاړی د امریکا په ګټه خبره ده. خو کله چې په کلورادو ایالت کې اسپن فورم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر دان کوټا څخه ولسمشرانو د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین د بیا کتنې پوښتنه وسوه، هغه متعجب سو او بې خبري څرګنده کړه. د ټرمپ او پوتین د رواني کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. هغه مسایل هم چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې خبري ور باندې کړي ډېر واضح نه دي او جزئیات یې هغو ترجمانانو چې د ټرمپ او پوتین سره په کتنه کې د ترجمانۍ لپاره ناست ول رسنیو ته ورکړل شوي دي.
په جاپان کې یو نوی روبوټ جوړ شوی. له دې روبوټه څنګه استفاده کیدی شي او څه ته پکاري شي، جزئیات اسمت څاروان درکوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ شي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوری کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوټ بیه $320 ټاکل شوی او له راتلونکي کال به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه تیر صابر شایم ننګرهار ولایت نه دلته په پاکستان کنسلګری کې یو تن په یو ویزې په سر 2000-3000 روپۍ اخلي دې دروازه کې چې څومره پولیس عسکر ولاړ دي دا ټول ورسره ملګوستي او زموږ هیله لرو چې دا زموږ آواز لوړې چارواکو ته ورسوي السلام علیکم
د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم زما د یونیسف د اروان د ډاکټر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ساو د جزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولې دي او یو لفظ ورځې 15 ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا راته ویل چې ستاسو ماشینه نه دي راغلي ستاسو کورسونه د میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې موږ څه وایو نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیرې ورکړی دي الزیرې مو اضافه کرغاسیه کړې ده لیکن ماشینه نه دي راغلي
السلام علیکم زل لوګر نه آزادۍ د دوکرتون کو ته سلامونه وایم بہت سلام د لوګر کې دغه مرض ګرځوي د وړوک سکیان ملکیږي ټول مریضان دي په خودی مداغیل وسوالی کې د زراعت والا شد د 35 ډاکټران دي الله ډاکټران دي مقصد د غیدا خالي تنخواه اخلي او خپل خاطر کوي سوت بن کې د زراعت بن کې چاته خیر نه درسېدلای وای چې خلکو ته لمبار ورکي دوا مونږ نه تر غوړو په بای دوا خپل یو مشوره یو ځای خو به خلکو ته ورکول یو لمبار خو به چې په ټول ولایت کې ټکړای وای بس نو زراعت ګټه را ورسېد د مونږ ته ګټه را ورسېدله سوت بن کې بس ورور چې غنوم کوي ورک سی بس ورور دې چا خو ګیلا نه وي بس ورور یمو مالونه د خدای ټول ملک کې زراعت نشته بسوره خالی به خپل تنخواه وي بسوره به چې کلی پوله ټولس په حوزه په حوزه ګرځي دلای دوام په بای اخلو یو مشورې ته ضرورت لرو هغه مرور نشته بسوره خدای دې دام سي ورکی بس نور هم په مخه ښه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ غن سبچوی پیغامونه لرو خو اوس په د کرکټ لډګره معلومات در سره شریک کړو په سریلانکا کې د سریلانکا د ملي ټیم او د جنوبی افریقا د ملي ټیم ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده تر دې مخکې و 15 ورځنی لوبه د دغه دوه ټیمونو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سریلانکا جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه خو نن چې کومه لوبه روانه ده لومړی بیټنګ سریلانکا پیل کړی دی تر دې دمه 220 منډې جوړې کړې دي نه لوبغاړي سوسیدلې دي په زړه پورې خبره په دې ټیسټ میچ کې دادا چې د جنوبی افریقا سپین بالر مهاراج د سریلانکا اته لوبغاړي سوسولې دي او رباده چې تیز توپ چونکی دی هغه هم یو وکټ اخیستی دی او سریلانکا له مشکلاتو سره مخامخ ده خو که چېرته دغه میدان د سپین بالرانو لپاره همدغه رقم سازګاره وي او همدا رقم مناسبه وي نو سریلانکا بیا د هارت په څیر باندې ډیر تکړه سپین بالران لري بل لوبه هم نن د کرکټ روانه ده خدای یو ورځنۍ لوبه ده د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ په زیمبابوې کې په دې یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان 399 منډې په 500 ورونو کې کړې دي او صرف یو لوبغاړی سوسیدل دی د پاکستان د پای لوبغاړی زمان 210 منډې جوړې کړې دي او نه دی سوسیدل او امام هم 114 منډې د زمان دا تر ټولو زیاتې منډې دي چې په ورځنۍ لوبه کې کړې دي په ځواب کې د زیمبابوې تر اوسه 15 منډې دي یو لوبغاړی سوسیدل دی
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلور بجو
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغام موږ ته ثبت کړئ. ستاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او هڅه وکړئ چې دغه پیغامونه په لنډو باندې موږ ته راولي شئ. کله ناکله ځینې اوریدونکي اوږده پیغامونه په پیغام ثبت تون کې ماشين کې سبتوي چې بیا هغه کله ناکله ورسته قطع شوی کله ناکله فایل قطع شوی چې بیا دا په پروګرام کې نه راخلو بیا په بل پروګرام کې تاسو بیا بل پیغام سبتوي او په هغه کې ګيله هم کوي چې زموږ پیغام مول نه دی خبر کړي. تر ډیره هڅه کوي چې په د خپل سیمو د ستونزو په اړه پیغامونه ثبت کړي. تاسو یو شمېر پیغامونه وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو څلور بجې او 10 دقیقې شوي. لنډ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیات کندوز ته تللی څو دغلته د چاردرې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو سره په یو وخت د نړیوالو هوایي ځواکونو لخوا هم بمباري شوي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس تنه ملکیان وژل شوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبه په ورځ افغانستان ته راستون شي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل دوستم د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې ارګ په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړه کوي. د دې کمیسون غویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته وویل اعتراضونو ته رسیدو وروسته ممکن یو شمیر حس شوي کاندیدان بیرته پلیس کې شامل شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالو پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستي کړکیچ د دې پر واکمن ائتلاف اعتماد کم کړی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. د امریکا په میسوري ایالت کې په یو جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت مخالف وسلوالو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمېږي.
په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بېکسبه وزیرستانیو کډوالو ته په څلورو برخو کې د کسبونو او حرفو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی. د دې پروګرام نیمایي برخه ښځې جوړوي چې هغوی ته په ځانګړي ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ په برخو کې زده کړې ورکول کېږي. دا پروګرام چې شپږ میاشتې دوام کوي لګښت یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په غاړه اخیستی دی. کوم کسان چې له دې پروګرامه فارغي شي له هغوی سره به ځینې مرستې هم وشي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د میشتو یو سره شلو وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي د موټر سایکلو د ترمیم د اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاده برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت یې د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زیډ پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید ازادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړ شرایط برابر شوي دي.
دغه پروژه چې د ندی ټول د شمالي وزیرستان څخه پر غړي کډوالو متمرکز ده او 100% به دوی وي او 10% متباقي چې کوم دي هغه داخلي بيزه شوي. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي 50% چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نفرای نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفې مکمل بسته د افزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندې ول چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګه د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوښي څرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زیر شمالي وزیرستان ما کور کې هر څه راتو خو بس الحمدلله ډېر خوښه مسلور در افغانم را کوي د کار نوم ډېر خوشاله ما مختلفه اوس ډېر خوښه ما د ډېر
پروګرام الحمدلله ان شاء الله امید لرم چې موږ وظیفه خپل کنه په حال کې او د وزګرین او خلوص خپل کاروبار په حال کې
په خوست کې د وزیرستانه کډوالو یو استاذ ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره یې عملاً کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او انشاءالله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته او خپل پملو ته ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی او انشاءالله ځوانان به ډېر خوشحالۍ پرې مات.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیمپ کې هم ورته برنامې پلي کړي. ده وویل د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به له یوې خوا د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بله خوا به د کار مارکېټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بلا بلا ستونزه او موضوعات مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لیو مسول سره به خبرې پرې واوري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره یې په دې پیغام کې شریک کړی.
اورم سلام علیکم. بابا سلام او مزمان دار یو خار یو غریب یو نو د فراه د ولایت مې د انارزرې د ولسوالۍ مې دا غزما پیغام نشر کړ نو دا چې مالو سره فعال دي چې دا چې په تلو د چې د خبرانو نه نه دي شوی نو د دې په ازاد یو خروان دي که په خلوې یا په 50-60,000 افغانۍ به کوي د خیر دا چې کړي چې دا مالو څه مودا چې کړي دي چې سره دا چې وشه خپل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راځو خرڅو کوته دغه دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مو ملته.
بله سلام علیکم. دا ما چې ما د کندهار د ولایت ناری کنه ولده بعد منګه دا خوښ کړو حکومت اساس منګه خپل تنخواه خپل معاشونه د دې کټه مې ترای کړي ولې چې منګه په شپږ وو میاشت اته میاشت منګه معاشونه نه ګرځېدلې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاهد الباکی ام د خلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مې دغه د پښته د یو کال وسو چې د ورو وخت کمی پرې کړی د خالي یو د یاسان انزاد مطلب دغه خلک د پټه چې ورته دی وسې نن د صبر راځي په دې ما به چې یو کال وخت کې وسو تقریبا په صلاح خلک بنا چې دغه انتظار چې نن ورځ صبر ور نیما شنو د خاص خیدان پکښ نه سره پیغام وسره.
السلام علیکم. محمد حسین خپلواک تیم دا فراه ولایت در سره د چلی کوم پر کار شیم. بعد سلام ورس غوانم چې زموږ د وبو بند فراه ولایت آیا تر اوسه پر ولې دا سم پر کړنه د پرسوی چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه ته مرکزی حکومت نه موږ دا غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکواد پونه چې او د دې ټول فراه ډېر سیمه ده نو ځکه چې موږ دا غواړو چې دا سره تاسو مو په شنو باغو بدل شي او په شنو کښتو باندې بدل شي لا تاسو یې پام.
السلام علیکم. زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم. دلته زما شو ولایت کې د صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو ډیر خلک اخته دي. ما دا سره ویل دی چې نکای زه یو سیګریټ څکوي باره د سیګریټ څخه چې زه ته په لاس ورکړی دا وس د شه د فارف خو یو ناز کوي سیګریټ څخه ما خپل خپل سترګو اغشنه و مال تو فول اصلا و اغمو پا دفتر و خدا خلاف باید سگریت دود کشکی یکی یه فوکی اینو ده ده خلق اینو مده و خلق ده 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 غزی بروی ده چنین سگریت پا لاسوار نیسته بخپل ده سر را پراویلا نگوارده یه اغم مخت خزکیش که بیا بل ده پا لاس که بسی ورک شوی که وین سه ویس کوا فعلا نوی اکس چنی واخ ده نوست څنګه خپل کې دا غښت برابر وایي په نشو اختر ما دا خبر دا او بل ځای زوست د مکان څورما دا کندهار کابل په لاروي
د جندک په علاقه کې د رباط سیمه کې دلته د یو موټر د کنډک دی، د دغه کنډک عسکرو موټروان ته موټروان یې را وګرځو، وایي چرس در سره دي، هغه وایي و را سره دي، برای چرس ورکړه یو ټوټه، وایي اوس نو کم یو دانه پر چرس درته وویلم، نو هغه وایي بس مننه وکړم. نو دا زموږ پولیس دي چې خلک څه داسې دغه کوي، نو دا څه رقم به نشي کوي په افغانستان کې بند دا غوښتنه یې.
السلام علیکم، د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي، تقریبا د حمل ساو د جزا د درو میاشتو ماشینونه زموږ څخه ګرځولي دي، او د یو لس ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویل چې ستاسو ماشینونه نه دي راغلي، ستاسو کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو. موږ ویل تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وایي، نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی. موږ الزیري ورکړی دي، الزیري مو اضافه کرخاسیا کړې ده، لیکن ماشینونه نه دي راغلي. په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي، نه پوهېږو چې موږ دا ولي. چېرې مقصد دی کم ثبوت غواړي، موږ ټول ثبوت نه لرو چې موږ درې میاشتې دغه کورسونه ورته ویلي دي او زموږ ماشینونه نه دي راکول شوي، نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شعبه پورې ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم، سلام تاسو ته، سلام د وزیر د ټول کارتن کوړې دې زه تبدل دې من لا سلام تاسو چې یو لږ نه لکلي ته هغه به چې موږ به د وکړې عاشق په ایران کړی او دلته په دشتو کې وسته سره مې سوي چې برلې او سوي دې او دا غزه دې څه خو یا او بره من سره او بره دې او دې دې او موږ او بل دې من لا تر وخت بس شه راته ورکړي چې هغه به ګست دې او د څه د فار حمد دې اتلر ممکن دې څه نشته دې هله چې موږ یې غواړو د ګوتر او تیرا په دې واوی انرژي کې وزارت پر ورته دا چې موږ نه کامو یو څه لا نه کامو دا موږ خریدي کوو موږ یې څه وکړو موږ د ګورم د خریدي خریدي ګورم په تاسو
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چارو په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
حکومت هیچ دوستانه نکوی بعد نو سره نو هم کولی وسته سن لا بده مفاهیمه ده باطرس خبر خان سلام.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلام علیکم بعد سلام د مګه دا پیغام ده چې مخکې به له پاکستان ته ماجر ډیر راتله کړه به راکلی وس نه راځي جمهور رئیس د مګه دا پیغام ده دغه ماجر دي ټول راشي چار چې ته ماجر راغلی دي والله که ماغه جاي بالکل آباد شوی ده، هم ملک راغلی ده، ماغه جي کې سګلات راغلی ده، او باید چې بده یې ډېر سخت بوج واخی چې دا ماجر ټول دار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن وطن خپل وطن ته راشي. وسلام.
الو سلام علیکم رضا رادیو ته سلام نو راشي چې کار کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام زه رحمت الله رحمت ټکواله چې تماس سوای ما پکتیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن دوا ما دیم دا چې ویخي دا ماجر سره کومک نو کو ما شمان را سره او ما شمان به ورکیدل اته زر په دوه کوټې وی پیرنن کال کې به خالی کاټ نظر کا ماجر کاټ تاجمینل تاول ورځ ورولو تا پیر اوله غوړ د شپغو میاست بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کدیم با صاف کړی چیرې ولا راستي تاسو واسطه پوښ او بیا سیم کارت وای په یو سل ډیر په یو مته وای 50 اور پی را کاو اخیر زدا را تا وای 50 پا کال بعد تاج دل تباسی بیا و یو جای قبل یم کوم نسو بیوای نو کومه سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره و پچان سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر تولار نو انګا ته ماجر وون ته وای دی افغانستان انګا ته مزه انګا کې ډیره قیامت ده نورم ډیر مشکلات و سلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وایي. زما همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله دغه ژمنې چې شوې موږ هیله من یو چې موږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات دوی ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مثلا
خدغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو حساب وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو تا غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوره د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 46,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
زیاتره هغه بهرني عواملو چې زمونږ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه، خو تر څنګ یې دننه په هیواد کې هم یو شمېر هڅې روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط که هغه د سولې د ټینګښت مسله ده، که هغه د کاري زمینو برابرول دي، په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت مو جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سې سمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوندې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو راستنول دا د افغانستان سیاسي او امنیتي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل څه کېدلی شي؟ تېره ورځ تاسې په دې اړه برنامه هم درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوریږي؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې ترڅنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاری زمینو برابر او په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، پلار کې هغه سونځي چې ولې دې پر پلو محدودیتونه وزه شول د اروپای هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ، نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
همارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه همارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دی ځینې چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمنګا پولو کې یو شمیر ډیره وګده پوله لرو له گاونډي هیوادونو څخه چې دوی حل تزي به علاقه زی اروپאי هیوادونو تزي، نو دا سی وی اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ته
ورسېږي. څه فکر کوئ چې 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي؟
دغه ډیر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه را ټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 1500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي، له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاری یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوئ چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکې حاصل نه ورکي، یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري، نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان لپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وشل کیږي، بالاخره چې دوی حل تزوی دي، دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپل خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 95 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالت دلته خراب دی، چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو، د یو شمېر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ، او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شو شوی له ایران سره منګه په مذاکرات کې تر سو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول
هغه دروسی پښتني په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي لکه سمجه تاسو په یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناهغښتنې هغه نه پوره کوي هغه بیرته راستول کیږي دا غوي د پاره دلته تاسو کومي برنامه لري دا غوي د خژن
په خپل خواخه چې زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي مثلا که زه مثال داسې درکړم آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي د دې ترڅنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو تاسو هم کولای شئ د خپل سیمو ستونزې له ازادي رادیو سره شریک کړئ موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسولینو رسو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ترجمة نانسي قنقر.